السلام علیکم، زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. پایل په خبرونو کو، په بامیانو کې دی وی خزی په ګډون لکتر لګا لستنه په وشخړه کې ټپین شوې دي. په بامیانو کې د طالبانو د حکومت مطبوعاتي دفتر ویلي د غشخړه تیر شپه په شیبر ولسوالۍ کې د قومي دښمنۍ له کبله رامنځته شوې. وړاندې راغلي بریدګر یو جماعت ته ننوتلي او هلته یې پر خلکو د کلاشینکوف ډزې او چړو او سوټیو ګزارونه وکړل. د خبر پاڼې له مخې د محمد کیچا په کلي کې د شوې د غشخړې په تړاو شپږ تنه نیول شوي دي. وړاندې راغلي د پېښې پلټنه پیل شوې ده. عینی شاهدان وایي د خیبر زلې په تیرا کې د پاکستانی پوځ په هوایي برید کې لږ تر لږه درویشت کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي، خو د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په یاده سیمه کې هیڅ حمله نه ده کړې. د خیبر سیاسي اتحاد مشر او مدني فعال خانولي اپریدي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د پخپله تر برید لاندې راغلي سیمې کتلي او ورانه یې دومره زیات و چې ډرون نه بلکې ښایي جټ الوتکو برید کړی وي. یوازې د یو کور څخه د نولسو کسانو مړي راایستل شوي دي. د اکاخېلو شړلې سیمې دوه اوسېدونکو هم د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي د پاکستان پوځ پر کورونه حمله وکړه چې په نتیجه کې کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد ویلي د بګرام هوایي اډې او د امریکا او افغانستان ترمنځ د احتمالي امنیتي همکارۍ په اړه غلط او ناسم معلومات خپاره شوي. هغه تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، زما د برداشت له مخې د امریکا متحده ایالات نه غواړي له افغانانو څخه بګرام واخلي یا ځان سره زمیمه کړي. که څه هم ښاغلي خلیلزاد نه دي ویلي چې په دې اړه غلط خپاره شوي معلومات کوم دي، خو مخکې نوموړي ویلي و ښایي افغانستان او متحده ایالاتونه د لا زیاتې امنیتي همکارۍ او ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې لپاره له بګرام اډې کار واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې لکتر لګه درې ځله د باګرام اډې د بیرته نیولو خبره کړې او د ټولنیزو رسنیو په یو پوسټ کې ګواښ وکړ که افغانستان دغه اډه ورنکړي بد به ورپېښ شي. خو د طالبانو حکومت د باګرام هوایي اډې په اړه د ولسمشر ترامپ د وروستیو توندو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان خپلواکي د دوی اصلي لومړیتوب دی او متحد ایالات دی د دوحې تړون ژمنو ته وفادار پاتې شي. او د امریکا په اریزونا ایالت کې لسګونه زره کسانو او لوړپوړو دولتي چارواکو پرون د چارلي کرک د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. ولسمشر ډونالد ترامپ دغه مراسمو ته وینا کې کرک د خپل نسل یو لوی شخصیت یاد کړ. د ولسمشر مرستیال جی دی وانس، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د دفاع وزیر پیټ هیګزت هم د مراسمو ویناوال وو. د چارلي کرک میرمنې ایریکا کرک د خپل خاوند 22 کلن قاتل ټیلر رابینسن په اعدام محکوم دی وبخه. د ډونالد ترامپ سیاسي ملاتړی او فعال چارلي کرک د سپتمبر په لسمه یوتا پانتون کې د وینا پر مال پر غاړه په ګولۍ ولګید او سا یې ورکړه. قاتل یې د پولیسو تر څو ورځنیو پلټنو وروسته ونیول شو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د پروګرام کې اوري چې په افغانستان کې د نن اول د غیواد بهر یو شمېر افغانان وایي د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندیدو له کورونې او خپلوانو سره اړیکو مکالمو کې خنډ او ځنډ رامنځته کړی دی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې نیم میلیون خلک بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. او په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 30% مړینې د زړه، شکر، سرطان او تنفسي ناروغیو له امله پیښیږي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو. اول مطلب ته، په افغانستان کې د نن او لدغه واد بهر یو شمېر افغانان وایي د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندیدو له کورونی او خپلوانو سره اړیکو او مکالمو کې خنډ او ځنډ رامنځته کړی دی. دوی ازادي راډیو ته ویل نوري فایبر نه اخیستل شوی انټرنیټ یا وای فای ورته لوی اسانتیا رامنځته کړې وه او د موبایلونو د انټرنیټ په پرتله ورته هم باکیفیته او هم ارزانه وو. دوی غوښتنه کوي چې بند شوي انټرنیټي خدمتونه د بیرته فعال او د خلکو ستونزې دې په پام کې ونیول شي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
پاره شکل موږ اړیکې له خپل دوستانو او هیوادوالو سره نس نیولې، لکه څنګه چې مو لا وای فای له طریقو سره نیولې.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد رسول دی چې وایي له هغه مهاله چې په کور کې وای فای یا نوري فایبر اخیستل شوی انټرنیټ پرې شوی، د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د کورنۍ غړي او خپلوان چې بهر دي اړیکې ورسره پرې شوي دي. محمد رسول ازادي راډيو ته وویل
د چ په کندهار شهر کې د وای فای خدمتونه د حکومت لخوا څخه په ټپه درېدلي دي، نو په دغه وخت کې خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دا چې په میلیونونو افغانان د هېواد څخه بهر اوسېږي، په هغو کې زموږ دوستان خپلوان هم دي چې موږ به له هغوی سره ډېر وخت اړیکه نیوله. د سیم کارتو انټرنټ دا ډېر لوړ قیمت تمامېږي، په هغه ډول تیز نه دي لکه څنګه چې د وای فای انټرنټ دي، ځکه د سیم کارتو انټرنټ دي هغه ډېر ضعیفه دي او په هغه شکل موږ اړیکه له خپلو دوستانو او هېوادوالو سره نه سو نیولی لکه څنګه چې موږ له وای فای له طریقو سره نیوله.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی هم ورته ستونزې مطرح کوي او ټینګار کوي چې د دوی لپاره د هېواد په اوسنیو اقتصادي حالاتو کې د موبایل انټرنیټ هم ګران دی او هم بې کیفیته، چې نسی کولای په اسانه پرې خپلې ستونزې حل او د کورنۍ غړو خپلوانو سره تماس ونیسي. د چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
خارج کی دی افغانستان نہ باہر دی دا کوئی سر اڑی کی نہیں سو تماسن ہم ٹھول گڑ وڑ شوی دی تماسن تو سم ڈول بانی نہ نیول کی دی پدی دین کے انٹرنیٹ کبھی انٹرنیٹ نہ لرو.
طالبان حکومت پر تدریجی ڈول لتیری وی اونے رہی سے تا افغانستان پلس ولایتونو کے بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، ارزګان، نیمروز او ننګرهار کې د نوري فایبر پر انټرنیټي خدمتونو بندیز لګولای دی. د طالبانو د حکومت دې پرېکړې یو شمېر بهر مېشتي افغانان چې د کورنۍ غړي او خپلوان یې په یادو لسو ولایتونو کې ژوند کوي هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د ایران په تهران کې مېشت یو افغان کډوال چې نوی وختل راپور کې نوم خپور سي او ټوله کورنۍ د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ده. ازادي راډیو ته وویل
تجارت برخا دا کا ہماری کی تماس کی اقتصاد ہم بتاثر کی خلق تصدی سر مخی گئی دیر مشکلات دی زیاد کی مدد تمامی گی وای فای په نسبت د چند درې چند لري تمامي دي نه نو چیر دا وسره شي کی موږ هیران کې کارونه کوو دا خدري ونه کوو نو هغه ته به په پیسو نه دي نو هغه ونه کوي چې دا خونه کار سره نه کېته صحیح نه شته دا نه نه به بند شي.
د جرمني په فرانکفورت ښار کې یو میشتې مېرمنې چې نه غوښتل راپور کې نو خبرسي هم ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې مې د مور کور د په بغلان کې مې مور چې وای فای درلود استفاده ترې کوله ما مور هغه وخت کې ډیره سخته نه جوړه و اوس چې وای فای بند سوی ده هېڅ سوال مې نه د ترېلرم چې مور به مې څنګه ده ډېر سخت تشویش مې ده دا څونه وخت کېږي چې تشویش مې ډېر ده بغلان کې وای فای بند سوی ده وای فای ښه و.
وړاندې د طالبانو حکومت ځینو سیمه ییزو چارواکو او سرچینو ازادي راډیو سره خبر کې ویلي و چې دا پریکړه د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا له منکراتو نه د مخنیوي په هدف سوې ده. د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او رسنیو او خبریالانو د ملاتړو سازمانونو له جدي غبرګونونو سره مخ سوی او ټولو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د انټرنیټ د بیا فعالېدو غوښتنه کړې ده. نوري فایبر کیبلي انټرنیټ دی چې افغانستان له 50 ګاونډیو هېوادونو سره نښلوي. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان شپږ ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کېده.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د وروستۍ زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې نږدې نیم میلیون خلک بیړنیو روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان تیره ورځ په خپل تازه راپور کې زیاته کړې په کمپونو کې د بېځایه شو د ژوند شرایط دي اندېښنې وړ دي. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلي کورنۍ د روغتیايي اسانتیاو د کمښت او روغتیايي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله شاوخوا 4,90,000 کسان بیړنیو روغتیايي مرستو ته اړتیا لري. WHO د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د سپتمبر په 21 خپور شو زیاته کړې چې کورنۍ د څښاک پاکو اوبو او روغتیايي اسانتیاو له نشتوالي سره مخ دي، چې د دې سازمان په ټکو د تنفسي ناروغیو، اسهالاتو، ملاریا او شری د خپرېدو خطر زیات کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په کمپونو کې ګڼه ګوڼه او د لومړنیو اسانتیاو نشتوالی د کورنیو لپاره وضعیت نور هم ستونزمن کړی او د زمي په نږدې کېدو سره ډیری نور خلک به هم زیانمن سي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د اغیزمن شویو کسانو سمدستي اړتیاو کې د ژوند ژغورنې پاملرنه رواني او ټولنیز ملاتړ په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو او لویانو لپاره همدارنګه د روغتیایي تاسیساتو بیا رغونه او د اړینو درملو چمتو کول شامل دي. WHO په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه او کارکوونکو کمښت هغه ستونزه ده چې ښځو او نجونو لپاره یې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. دغه سازمان ټینګار کړی چې د ژوند ژغورنې خدمتونو د دوام لپاره 6.9 میلیون ډالرو څخه زیاتو پیسو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ د روغتیایي مرکزونو د کمښت او روغتیایي مرکزونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکی اسماعیل وایي چې د ده د مېرمنې او دوو ماشومانو ورور او وراره په ګډون د کورنۍ 4 دېرش غړي او خپلوان په یاده پیښه کې مړه شوي او د ده سربیره د کورنۍ 10 غړي یې ټپیان شوي او کور یې ویجاړ شوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ټپونو لپاره په بیړني ډول پانسمان ته اړتیا لري خو د اسداباد مرکز روغتون ته تګ ورته ستونزمن دی. د کونړ ولایت په نورګل دره کې یو بل زلزله ځپلی فرید هم ازادي راډیو ته وویل
روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ده. دلته ماشومان هر ورځ ناروغه وي. نن 5مه ورځ ده چې زه خپله ناروغه یم. ستونزه لرم، نه پوهېږم څه را پېښ شوي چې زما معده خرابه ده. ډېره نورې ستونزې هم شته خو تر ټولو لویه اړتیا د طبي خدماتو او خوړو په برخه کې ده.
د طالبانو حکومت ویلي چې د اګست په 1.3 نیټه د افغانستان په ختیځ کې د یوې مرګونې زلزلې له امله له 2200 څخه ډېر کسان مړه شول. نږدې 4000 کسان ټپیان او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شوي دي. له دې مخکې کونړ ولایت زلزله ځپلو ټینګار کړی و چې د روغتیایي خدمتونو، خوړو او جامو لپاره د بیړنیو اړتیاو سربیره د دوی اساسي اړتیاو کې د دایمي سرپناو، روغتیایي مرکزونو، سړکونو جوړول او د کار فرصتونو برابرول هم شامل دي. دوی په دې برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالو مرستندویو سازمانونو د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش تاسو زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو ده. نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښوولې او ویلي دي د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره چې یو بل پسې زیاتېږي مخ شوی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. یو شمېر افغانان وایي د بیکارۍ له امله د ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دغه بانک په خپل تازه میاشتنی راپور کې په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی. د نړیوال بانک د اگست میاشتې په راپور کې د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، ناببره څپو، په لوی شمېر کې د کډوالو ستنېدنه او جیو پولیټیکي شخړې چې پر سوداګرۍ او بانکونې اغیز کړی هغه لوی لاملونه یاد کړي چې په ټکو افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. د نړیوال بانک راپور د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې وروستۍ مرګونې زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دغه ویجاړونکې زلزلې او په کمساري ډول له ایران او پاکستانه د کډوالو ستنېدنې د افغانستان پر ماتېدونکې ټولنیز او اقتصادي وضعیت لا بد اخیز کړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو ترنګلتیا هم د افغانستان پر مالي ثبات بې اغیزې نه دی. نړیوال بانک که څه هم په دې برخه کې د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی خو په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې شوي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې له ستونزو سره سره بیا هم په ځینو برخو کې لږ پرمختګونه شوي. راپور د افغاني ثبات، د عوایدو په پرتله د طالبانو د حکومت د لګښتونو کمښت او د طالبانو له لوري د مالیاتو راټولونه هغه موارد یادوي چې نسبي پرمختګ پکې شوی. په ټوله کې نړیوال بانک ویلي چې په افغانستان کې شته عیني واقعیتونو ته په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت له ډول ډول ننګونو ننګونو سره مخامخ دي او دغه ننګونو له کابل اقتصادي وضعیت مخ په ځوړ روان دي. پم دې حال کې وشمیر افغانان وایي چې له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختې بیکارۍ سره مخ دي.
اوسنی شرایطو کې کاروبار نیم په نیمه پرخ کړی دی، کاروبار نشته دی، ورو ورو بیګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دی. یو ډوډۍ احتیاج دی خلک عموماً چې ته پخار وګرځې که د چانه پښتنو کې ورو ورو بیګا ته حیران پاتې دی ډوډۍ ته، او د غریبۍ سخته ورو په ورو باندې نورم جګیږي. که داسې حالات دي
د پلازمینې کابل اوسیدونکي امیر وایت چې په خبره یې د تکسیز کورنۍ سرپرست او پلاسی کراچۍ کار کوي هم ورته شکایت کوي.
کار نه راغلی ام دغه یو روپۍ د سلاب بنا اوسه پورې نه دی کړی، نو څوک او په دغه خپې ما په افغانستان کې چې خپل کور نشته دی کړی کور دی بس ورور جانه میاشت نه پوره بیا راته ولاړې وي 3000 روپۍ راکړه په دغه مزدورۍ باندې خو نه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هېواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. نړیوال بانک د روان کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې افغانستان کې د بیروزګاری سرچینو محدودیت پر لپسې لوړې بیوزلۍ او دا چې د دې هېواد وګړي د پیرلو ډېر توان نه لري میلیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي. له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت د هېواد له پراخه بشري بحران سره مخ کړي. څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرداری ورکړی و چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بېساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي و چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري.
د طالبانو حکومت وایي د دوی په کړلي کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به یې په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي. دا د هغه اعلامیې ټکی دی چې د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد امریکا ته د باګرام او ویاډي د بیرته سپارلو په اړه د دغه هېواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر تازه ګواښونکو څرګندونو وروسته په خپله ایکس پاڼه خبره کړې. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دوی لپاره خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري او باید د ناکامو تجربو د تکرار پر ځای واقع بینانه تګلاره خپله شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه یو ځل بیا د باګرام او ویاډي په اړه ویلي که دا اډه بیرته امریکا ته ونه سپارل شي بد سبق پیښ شي.
امریکا ته د باګرام د هوایی اډې د بیرته سپارلو په اړه د ډونالډ ټرمپ تر تازه ګواښ وروسته د طالبانو حکومت ویلي دوی لپاره خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري. په دې اړه د طالبانو حکومت په هغه اعلامیه کې چې د دوی د ویان ذبیح الله مجاهد یکشنبه د سپتمبر په 21مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي د دوحې په هوکړلیک کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به یې په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په اعلامیه کې راغلي یو ځل بیا یادونه کیږي چې د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلاني او واقع بینانه تګلاره خپله شي. د طالبانو حکومت په دې اعلامیه کې ویلي دوی ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي. د اعلامیه وروسته له هغې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه د باګرام هوایي اډې په اړه ګواښونکې څرګندونې کړي. هغه د سپتمبر په 16مه ناوخته په خپله ټولنیزه شبکه تروټ سوشل په یو بیان کې ګواښ وکړ که افغانستان د باګرام هوایي اډه هغوی ته چې جوړه کړې ده یعنې د امریکا متحده ایالاتو ته بیرته ورنکړي بد سبب پیښ شي. خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او سپینې ماڼۍ هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په تېرو نږدې 3 ورځو کې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د باګرام د هوایي اډې د ترلاسه کولو په اړه بیا بیا څرګندونې کړي. نوموړي د دغه اډې په ترلاسه کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې دا اډه د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده. په ورته وخت د طالبانو حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز قاري فصیح الدین نن د سپتمبر 21مه په کابل کې د پیلوټانو د فراغت په یو غونډه کې ویلي چې دا کار امکان نه لري.
د برابرۍ خاطر
دی وایي د افغانستان د یو لویشت خاورې په اړه معامله د منلو نه ده او نه یې عملي کېدل امکان لري. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو د تروریزم پر ضد د مامورینو د پیل د ټکی په توګه د باګرام له هوایي اډې د کار اخیستو د څرنګوالي په اړه د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس زاکر جلالي د سپتمبر 14مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو له پوځي حضور پرته افغانستان او امریکا کولای شي له یو بل سره تعامل وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد نن د سپتمبر په 21مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي د ترهګرۍ ضد د ګډو عملیاتو لپاره د باګرام د هوایي اډې د کارولو امکان شته. خلیلزاد چې تازه د بندیانو برمته شویو د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړی او پرون پر ایکس شبکې لیکلي که د زندانیانو برمته شویو کسانو په مسله کې جوړجاړی کېږي نو دا احتمال شته چې د نورو هوکړو پړاوونه به هم پیلېږي. هغه ویلي چې د وخت په تېرېدو د زیاتې امنیتي همکارۍ او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د باګرام اډې د کارونې مسله نه ردوم، خو هغې ټینګار کړی چې دا مسله به ننګونې ولري. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي که څه هم ښایي امریکا ته د سیمې د کنټرول لپاره د باګرام هوایي اډه ارزښت لري، خو د دوی په باور امریکا به ونه غواړي چې د زور له لارې دا سیمه ترلاسه کړي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر:
خو زه په دې باور نه یم چې امریکا بیا دې ته زړه ښه کړي چې کوم نظامي برید په باګرام باندې وکړي یا په افغانستان باندې وکړي، ځکه یو خو خپله طالبان دغه عمل دوی ته د منلو نه دی، بل دا د دوی د ایدیالوژیک فکر خلاف دی. او که د یو توافق په نتیجه کې چې څه راکړه او څه ورکړه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم توافق شي، بیا کېدای شي چې دغه عملي بڼه ځان ته غوره کړي.
د باګرام هوایي اډه چې د کابل د شمال په 40 کیلومتره واټن کې پرته ده، په 1950 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې، خو په تیرو دوو لسیزو کې امریکایي پوځیانو په پراخ ډول ترې کار اخیست. دا اډه د 2021 کال په جولای میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې د ګډوډۍ له پیښېدو یوازې څو اونۍ مخکې د افغانستان د هغه مهال حکومت ته وسپارل شوه او واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی ځواکونه پکې ځای پر ځای شول. د راپورونو له مخې باګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو یوه ده. د کانکریټو او پولادو څخه جوړه 3.6 کیلومتره اوږده الوت کرخه لري چې د سترو بارودونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو خوست په خوست کې د قومي مخاوره او ځوان فعالان غوښتنه کوي چې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په خاطر د رسنیو سره هر اړخیز ملاتړ وکړي. دوی یادې څرګندونې د یکشنبې په ورځ د یوې سیمه ییزې رسنۍ لخوا په هغه ناسته کې وکړي چې معلوماتو ته د لاسرسي ارزښت تر په نوم قومي مشرانو لپاره جوړ شوی وه. قومي مخاورو زیاتوله رسنۍ د خلکو د فکرونو پر رغونه او د ټولنې په مسایلو کې د هغوی فعاله ګډون ته د هڅونې په کار کې مهمه ونډه لري. په دې اړه پام وکړئ له خوسته د نجیب الله خیل دغه رپورټ ته.
یو شمیر خوستی قومي مخاورو او ځایي اوسیدونکو معلوماتو ته د لاسرسي د ارزښت په اړه یوه ناسته کې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د رسنیو د مادي او معنوي ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی زیاتوله په ټولنه کې د فعالو او پیاوړو رسنیو پرته خلک کره او رښتینو معلوماتو ته لاسرسی نشي پیدا کولی. د یادې برنامې منتظمین اول ولس سره د قومي مخاورو د نږدې اړیکو او معلوماتو ته د هغوی د لاسرسي د اړتیا او ارزښت په اړه دا ناسته رابللې ده. د برنامې یو تن منتظم زاهد شاه انګار مشاد راډیو ته وویل:
قومي مخاورو متنفذین همیشه د ولس سره په تماس کې دي. دوی هغه خبره چې د ولس ستونزه ده او یا د حکومتونو اجرات دي په ډېر ښه ډول هم د ولس ستونزې پورته کولی شي او هم په مقابل کې د حکومتونو ځواب چې په هغه ستونزو په اړه څه کړي دي خلکو ته رسولی شي. نو په دې حساب باندې د قومي مشرانو، دیني عالمانو او متنفذینو دپاره اطلاعاتو ته لاسرسی ډېر زیات مهم دی.
د خوست قومي مخاور د ولسونو د ذهنونو پر روښانولو او د دوی ستونزو او غوښتنو په انعکاس کې د رسنیو ونډه ټاکونکي بولي او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د رسنیو هر اړخیز ملاتړ وکړي. یو تن قومي مخاور سمین خان زدران وویل:
د دوی دوه نیمې لسیزې کې رسنۍ چې څومره کردار ادا کړی دی د دغې سپورټ قومونه هم کړی دی، باید حکومت یې هم وکړي. او دا رسنۍ دي چې خلک د هر څه نه خبروي او دغه رسنۍ دي چې په خپلې ردلوګلو کې یې هم مدرسه جوړه کړې ده او هم یې مکتب جوړ کړی دی او دغه رسنۍ دي چې د دنیا نه ټول خلک خبروي.
په ورته وخت کې خوستی فعالان کلیوي خو خواله رسنیو ته د خلکو لاسرسی ګټور بولي، خو بیا له رسنیو هم غواړي چې د ناسمو معلوماتو او شایعاتو د مخنیوي لپاره دي د معلوماتو په ترلاسه کولو او خپرولو کې ځنډ نه کوي. یو تن ځوان فعال خلیل جان ګربزوال ویل
رسنیو والا څخه موږ غوښتنه کوو چې نن سبا ډېر پرمختګ په سرحد کې دقت کې پاملرنه وکړي. کومه مسله چې په یوه ولسوالۍ کې په یوه کلي کې په یوه منطقه کې رامنځته کېږي هغه ستونزه خلکو ته زر تر زره په ګوته کړي او دوی د مداخلې په اساس باندې وکولی شي چې هغه اصلي خبر مراجعین زیات شي تر څو په ټولنه کې ګنګوسې دروغ هغه شیان دوام ونه لري.
بلخوا د خو ځایي مسؤلین وایي دوی خلکو لپاره پر وخت د معلوماتو د ورکولو اصل ته ژمن دي او ولس ته د حساب ورکونې او د هغوی د اندېښنو د اورېدو لپاره ځانګړې برنامې هم لري. د خوست د اطلاعاتو عامر مولوي سبحان الله اعظم وویل
د مسؤلینو لخوا او د ریاستونو او د وزارتونو لخوا وخت نا وخت د حسابدارۍ کنفرنسونه جوړ شوي دي او د دغه شی کله چې افتتاح کېږي یا د پروژو نوي افتتاح کېږي د هغې په اړه چې د مسؤلینو سره پرمختګونه او معلومات شریکېږي. نظام مسؤول دی چې ولسونو ته وخت نا وخت معلومات ورکړي.
کتون که معلومات تلاس رسایی ده خلکو لمهمو حق و نبولی و زیادوی لده حق پی استفاده هر کس ده خپل جوان روختی ها تعلیم او چاپریال نمسایل و خبریگی چه ده بیا پوتولنه که ده رونوالی او حساب ورکوانی ده اصل لپیاورتی ها سرم راسته کوی. کتون که تنگار کوی چه ریختین و معلومات تا للاس رسی پرته خلق نیشی که ولی پا پالیسیو لویو او سیمایز و پروژو همدارنگ پوتولنیز و بحثونو و فعالیتونو که فعال ونده بولری.
وربشو پاکستان تالته وشمیر پی او کارت لرون کی وای د دغیوات په پولیسو په بیل ابلو سیمو چاپی ولی او پرتل دی چې کډوالو ته د خپل کورونی د وسایلو د لیگ دولو فرصت ورکړي دوی نیولی او کمپونو ته انتقال کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې
په پاکستان کې یو شمیر پی او آر کارت لرونکو د افغان کډوالو د نیولو او وستلو د بهیر د چټکې دوه راپور ورکړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دغه هیواد پولیسو د شنبې په ورځ د سپتمبر په 16مه د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې چاپی وهلي او ګڼ شمیر کډوالي پرته له دې چې دوی ته د خپلو کورونو د وسایلو د لیږدولو فرصت ورکړي نیولي او کمپونو ته انتقال کړي دي. له دې ډلې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
وو کور بوتله بس په وو کور کې په یو کور کې یو سپنګر یو سپرتاري په ټول لور یې ګر سره دا وو کور یې دا بوت خوره کې نه روښه یې ګر د بوتله سامان نه به دا غي په کور ټو کې پاتې شو د وړې خپل پر ولا کې سورې ستن ناشې
د پی او آر کارت لرونکو نواز کاکړ چې د سپین بولدک په پوله کې له خپل کورنۍ سره افغانستان ته د ننوتلو په تمه دی وایي که څه هم د وکولې سول چې د خپل کور ځینی وسایل لزان سره راوړي خو وایي چې ډیرای ګاونډیانې خالي لاس راوېستل سول.
په شهر کې خلک کارو ته تللي دي پر هغه مخې نیولې دوکانونه چالو خلاص پاتې شوي دي کورو ته ورګړي دي د ښځینه بوتې زرانه او نارینه بوتې پکې انډیا در په در کړل په ټکوټ کې موږ هم سایه ګاو
د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پی او آر کارت لرونکي وایي چې د نیول کېدو له ویرې حتی د اړینو اړتیاوو پوره کولو لپاره هم د خپلو کورونو وتلی نسي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت د پی او آر کارت درلودونکي حمیدالله د شنبې په ورځ د سپتمبر په 16مه ازادي راډیو ته وویل
آزادانه نسو وتلی که ووتلو ام پر ځان بیرېږو که ورور واسطه و څو چې ورور راځي ام پر باندې بیرېږو چې خدانه خسته وینه نسي. نن دلته زموږ پړوسیان دي هغه تللی وه ډاکتر ته زنانه یې بیولې وه دی بار وتلی و میډیکل ته دوایي راوړه هغه پولیس نیولی وه نو ده ورته وویل چې زنانه راسره ده چې کله واپس هسپتال ته راغلی و زنانه پولیس هم ورسره وو چې زنانه و دی دواړه بیولې دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه د یو راپور په خپرېدو ویلي چې د روانې میاشتې له پیل راهیسې تر اوسه له 1,15,000 ډېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه سوي چې له دې ډلې 100,000 ډېر یې د پی او آر کارت درلودونکي وه. دغې ادارې دا هم ویلي چې یوازې د سپتمبر په لومړیو 14 ورځو کې له 15,600 څخه ډېر افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوي دي. له پاکستانه د افغان کډوالو نیول او ایستل په ځانګړې توګه هغه کسان چې د پی او آر کارتونه لري په داسې حال کې زیات سوي چې د دې کارت لرونکو 1.4 میلیون کسانو لپاره په خپله خوښه د ستنېدو ټاکل سوې موده د اګست په 1.5 نېټه پای ته رسېدلې ده. که څه هم نړیوالو سازمانونو او د دغو کارتونو درلودونکو په ځلونو د یادې مودې د تمدید غوښتنې کړي خو د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې دا موده به ونه غزول سی. د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت رسیدنې علي کمیټه په خپل ایکس پانه لیکلی چې یوازې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه 1830 کورنۍ د تورخام او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ننوتلې دي. دغه راز د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمیشنری یونیسیر هم راپور ورکړی چې د روان کال لپاره د سپتمبر تر 18مې نیټې پورې په ټولیزه توګه له 602 ډېر افغان کډوال له پاکستان او افغانستان ته ستانه شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کدی هله چې ټول جوړ او غوښت من بیاست شنو غلاست یو لسم ټولګي و نه هم لسته. په تیر وخت کې مو د حجروی حجرې دوران پیژندې او په دې باندې پوسول چې مخکې د دې چې د میتوسس عملیه سره ورسېږي د هغه د مخ ډیر پیچلي پړاوونه دي چې سره ورسېږي، چې هغه گروت 1 سنتیسس او گروت 2. کله چې گروت 2 پای ته ورسېږي په دې ځای کې چک پوینټ وجود درلودي چې دوی ته مثال معلومول چې دوی نور آماده دي چې شو کې د میتوسس مرحله یا میوسس مرحله ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحلو کې د دې کم داخلي محتویات چې هغه ډېرېدل حجم یې زیاتېدي او حجرې دې ته برابرو تر څو هغه خپل ویش ترسره کړي، چې 90% د حجرې کم دوران چې دی هغه په دغه مرحله کې سرته رسېدي. په دغو درو مرحلو کې راځو په 10% کم مرحله چې ده هغه نور پسې وایو چې څه ډول سرته رسېږي. موږ د میتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویشو او ورسره مو مستقیم ویشو او ورسره مو غیر مستقیم ویشو، چې په دوه ډوله وه، چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. راځو لومړی میتوس عملیه پیژنو. زموږ او ستاسو درس به د درو اویایمې صفې څخه تر اووه اویایمې صفې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش د ډولونو څخه ده، چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دې چې دی کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي، د دې هغه دوه لونني یا ډاټر سیلز چې لاسته راځي هغه به بالکل کټمټ د مورنۍ حجرې په شان اوسي او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورنۍ حجره چې ده په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي، کله چې وویشل سي په دواړو لورنۍ حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. تاسو دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیې په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسیږي، چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی ادا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی، چې په دې پړاو کې چې دی یوازې د کم حجره چې د دې ته آماده کیږي، د دې داخلي محتویات وچند کیږي، حجره عظمي حد ته رسیږي، تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي، همدارنګه هستوي غشا چې ده او هستګي هستچا چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیس مرحله تیر سوه، بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده، په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي، چې دا عبارت دی له لومړی چې دی کروموزومونه غشتلي کیږي، یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو پسې وي، په پروفیز کې لاندې او غشتلي کیږي. په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدونه څخه، یعنی د دې هر بازو چې د کروماتید په نامه سره یادیږي، چې د دوه کروماتیدونو څخه جوړ شوی دی او د سنټرومیر په برخه کې د بل سره نښتی. بل دند د بل مرحله بل کار چې سره ترسي هغه هستوي غشا پکشي کې ماتیږي، یعنی کوم هسته چې په شاوخوا یې غشا پېښل شوی و هغه په ماتیدونو باندې په ټوټه کېدلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې آزادیږي تر څو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګه د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې دي د سنټریولونو په واسطه چې سنټریولونه وجود لري د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلیږي چې موږ وایي دغه کوم مایکروټیبلونه د لارې چې دي هغوی چې دغه تارونه راوځي او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمیږي کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو برخه کې دی وجود لري اول یو دانه یی چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دی بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته یعنی دوه برخو ته یو سرته او بل سرته ځان ورسي او پسې بل په پروفیز کې چې دی هغه د نیوکلس لمنځه تلل دی یعنی د کوچنی هسته چې د لمنځه تلل دی چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دا هسته چې نور لمنځه ځي. پروفیز چې دی موږ وایو دا مرحله چې ډېر مهمه ده یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی ځکه چې کروموزومونه مثال پکښې کې غشتلې کیږي او د سپینډل فایبرونه پکښې جوړیږي تر څو کروموزومونه په راتلونکي مرحلو کې سم وویشل شي او پرته له پروفیز څخه حجره نسی کولای چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وایو په دې پړاو کې چې د کروموزومونه څه کیږي ښکاره کیږي او مثال د کروموزومونه معلومداره کیږي او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کرښې یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي چې دا مابنځي چې دي اصلي او دوه بغلو چې دي هغه فرعي کرښې باندې تنظیمیږي او دا مرحله چې ده د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسیږي یو خو چې دي د کروموزومونو په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کیږي کوئی سپینډل د کوم مایکروټیبلونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي بیا نو سپینډل تارونه په منځ کې چې کیږي دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي او دا د کروموزومونو دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه د فایبرونو په واسطه نیول شوی او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو دا ورکوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ حجره دا ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي کوئی دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري تر څو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي حجره په دې مرحله کې پاتې کیږي تر څو ستونزې چې شي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخترزه او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوه برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت کوي یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي او دوی قرار قرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه دغه دوه قطبو ته کشکل کیږي او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جنټیکي برابر کړي او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه پلانډ او سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي چې یو چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کیږي او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کیږي او همدارنګه دوی مخالفو قطبونو ته حرکت کوي او بل د قطبونو واټن زیاتیږي د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی یعنی د حجره چې ده خپله چې کیږي لږ څه اندازه اوږدیږي او انافیز چې دی دا هم ډېر مهم دی که مثال موږ دا مرحله چې ده د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي او که په انافیز کې تېروتنه وسی مثال غلطي وسی لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جنټیکي تېروتنو لکه د انپلوید لامل کېدای شي چې په ځینو وختونو کې د ناروغۍ یا د حجرې د مرګ سبب هم کېدلی شي چې حجرې په دې کې کیږي له منځه ځي. ورپسې اخري مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلو فیس په پړاو کې موږ وایو د حجروي ویش چې کیږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کیږي، او هغه بدلونونه چې د پروفیس په جریان کې پیښ شوي وه بیرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کیږي، چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي. کروموزومونه چې کم جلا شوي وه هغه اوږدېږي، چې کروموزومونه چې په انافیس کې د قطبونو ته رسېدلي وه بیرته اوږدېدل پیل کوي، او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوي دي، د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوي دي، هغه څه کیږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي، چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي. او بل نیوکلیس بیرته څرګندیږي. هسته چا هغه بیرته څه کیږي؟ راښکاره کیږي چې د آر این ا او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي. کم دغه چې وه د مایکروټیوبلونو په واسطه چې کم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه، هغه نور څه کیږي؟ له منځه، ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوی ده. هغه هسته چا هم رامنځته شوی ده، یعنې تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدېږي، سایتوپلازم اوږدېږي، چې د حجرې وروستۍ ویش سایتوکاینیسس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو، نور هسته د کوم حجره چې د هغه دې ته آماده ده، ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی، چې په دې تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې د اوږدېږي، نو دې ته مده کیږي چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسس مرحله سرته ورسیږي. دا زه د سایتوکاینیسس مرحله وایم. دا چې د وروستي اخیرنۍ پړاو دی، چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کېدو سره د دوو نو حجرو ترمنځ جلاوالی راځي. او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړه توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکي پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلیږي. او سایتوکاینیسس چې موږ وایو په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کیږي، یعنې په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کیږي، د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجره کې تقسیم کیږي. او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کم محتویات چې دي، هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کم غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې، همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي؟ مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې، مثال سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما دسما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې څه کیږي؟ جوړیږي. د نوې خښتو په جوړېدو سره عمل پیل کوي، دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی دغه کم حجرې چې کم ویشل کیږي په دا سایتوکاینیسس کې، نور د دې کم پړاو چې دی پای ته رسیږي، او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې لاسته راغلي. دا وه د میتوسیس مراحل. کله چې په میتوس په مراحلو باندې مثال خلاص شوی اوسه، په سایتوکاینیسس کې موږ وویل چې نور حجره په فزیکي ډول سره چې شوي فزیکي ډول سره ویشل کیږي. په دې ځای کې موږ وایو چې دغه حجروي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري، چې یو د فزیکي حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکي حالت هغه حالت دی چې مثال کله چې حجره خپل اخري عظمي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې چې وده نور پای ته ورسیږي، د دې په شکل کې تغییر راشي، هغه د فزیکي حالت څخه عبارت دی. او کیمیاوي حالت چې بدی هغه حالت دی چې په ډي ان اې مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کیږي، مثال ډیریږي، دوه چنده کیږي، دغه هورمونونه مثال د حجروي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي، دغه ټوله چې دی د کیمیاوي حالت څخه عبارت دی. د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري. د میتوسس اهمیت چې دی، یعنی زموږ په ژوند کې ډیر دغه رول لوبوي. لومړی چې دی خو چې دی د جینیټیکي موادو مساوي ویش سره رسي، د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پرینسی بیرته ترمیمېدل، چې دی د میتوسس اهمیت، یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پرېسه، د لاندې برخه کې حجروي ویش د میتوس عملیه سرته رسي، چې په هغه سره دغه کم برخه چې د بیرته چې کیش ترمیم کیږي. یا کم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي، غټیږي، دغه کم د دوی وده چې د هغه د میتوسس د عملیه په واسطه سرته رسیږي. همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی، یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي، دوی چې دی یوازې وده او نمو سرته رسي، او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمند ساتل دي. دغه ځینې سرطاني حجرې چې دی هغه د میتوس ته مثلا کنټرول نسي، په هغه وخت کې دغه سرطاني ناروغي رامنځته کېږي چې دی هغه کنټرول دي. تاسو اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د میتوس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سرته رسیږي؟ دویمه پوښتنه، سایتوکینیسس پړاو کې څه شي سرته رسیږي؟ او درېمه پوښتنه، د میتوسس اهمیت څه شي دی؟ ستاسو ټول توجه ښه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
شرح لاس د دولسم ټولګي و نه هم لوسته. د تیر درس په ادامه په تیر لوست کې مو ډي ان ا او ار ان ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل. همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډي ان ا او ار ان ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود لري چې د هغه څخه مش او ویله چې په دې چې وخت په د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایډ په نامه سره یادېدل. نیوکلیوټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې فاسفیت گروپ، همدارنگا نایتروجینی قلویگانی او پینزه کربونه کندی درلودی. چه ده کم قلویگانی چه وی هغا پینزه دانه پا ده هستوی تیزابو که وجود درلوده، چه پا دوی که دی این ای چه و هغا ادنین، تایمین، سایتوسین او گوانین درلودل. مگر پا آر این ای که ده کم ادنین، سایتوسین او گوانین چه و ده هغو سر یوراسیل وجود درلودل. یعنی ده تایمین پر زای ده یوراسیل درلودل. په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جینیټیکي انجینري چې مو وویله چې جینیټیکي انجینري چې و هغه د نسلونو د اصلاح لپاره، همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغییر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې و دغه رقم درمل چې و همدارنګه ځینو حیوانات د هغوی په نسلو په اصلاح کې ډېر دغه ارزشمن توپیرونه پکښې کې رامنځته سوله. نن ورځ راځو دغه کم جینیټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل، همدارنګه درمل یې رامنځته کړل، او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کوم تغیرات راوستل هغه موږ او تاسې تر بحث لاندې نیسو. زموږ او ستاسې درس د شپږ څلوېښتمې صفې څخه تر درې پنځوسمې صفې پورې دوام کوي. لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیه تطبیق. د جینیټیک عملیه چې وه هغه د کلونو د لس زره یا مثال موږ وایو د پخوا څخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي. کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي، دوی غوښتل چې تر څو د نباتات په دغه ځایونو کې د نباتات ښه نسلونه ولري. یعنی په پخوا وختونو کې چې وه هغه به غنم و کم بوټي بوچي و هغه یوازې یوه دانه تولیدول، مګر وروسته چې کله دوی دا د نسلونو اصلاح رامنځته کړله، په دې کې به غنمو ډېر دانې ډېر تخمونه یې ورکول. همدارنګه د حیواناتو په اهلي کولو کې چې د هغه څخه یې د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښې څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله، په هغه کې اصلاح راوستل. دغه کم انجینری چې ده د جینیټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د په شلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډېر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سوله چې دغه کم پوهان عالمان چې و هغوی د دغه روزنې میتودونه ډېر عالي درجه سره مخته یوړل. تقریبا په 1980 میلادي کال کې د ډي ان ا په قطع کولو سره یا هم ریسټرکشن آف انزایمز و چې په هغه سره د دې کم ډي ان ا چې و د دوی جینونه به قطع کېدله او د نور سره به یوځای کېدل چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سوله، چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډېرو ناروغیو په تداوي کې ورڅخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې و د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله، همدارنګه د حیواناتو کوم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې وه یا په انسانانو کې چې کوم ناروغي و د هغه دپاره یې درملنه لاسته راوړل. چې دغه کوم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کوم جینیټیک
کیمیکی عملیه په واسطه د شو کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کړي چې نن ورځ د ډیر خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي. ارزو دغه کم جنیټیکی عملیه چې دی دا ځینې وخت ډیر زیانمن هم کېدلی سي، د ډیر ناروغي رامنځته کېدو لامل هم کېدلی سي، چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي د هغه د پاره قوانین وجود لري، اصول وجود لري چې د هغه قوانینو او اصولو په نظر کې نیولو سره دوی خپل کمکار چې دی هغه مخته وړي. او دغه کم عملیه چې کله ترسره کیږي دا د پوهانو، عالمانو او همدارنګ مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې ترسره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دي دغه عملی چې سرته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړي چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ اوسي دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دي هغوی خپل په بدن کې نسي کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي، چې په دې سره دغه کسان چې دي هغه د شکرې په ناروغي سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایي یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول، چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې وو ډېرې به د دوی په مقابل کې اساسیت ښکاره کړ چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولاړ سول د دغه جنیټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې لپاره علاج سره ورته چې ډېر اسانه او ارزان به کار وو. کچیر هغه کم غوایي او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخیستل هغه چې وو قیمت اندازې چې وو ډېر وو، ځکه چې د دوی کم انسولین چې بلاس راتل هغه په ډېر سختي سره لاس راتلل. دوی راولارس ولا دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټو ټي چکړلې کوي چکړلې چې بیا هغه راوخت د روخ کسخه بیا به ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل چې دغه ایکولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړل چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغله. دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکېدو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامنځته کوي د هغه د پاره چې کیږي دغه کم هورمونونه چې دی جوړیږي. دغه کم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دی چې دی د ودی د هورمون په کمش په وخت کې ورسخه ګټه اخیستل کیږي. دغه کم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالي په حالت کې کار اخیستل کیږي. دغه وروسته راځو د کرنې او مالداري په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایو. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به واز کولای سوای چې خپل د حاصلات څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي. مګر په 1980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلات باندې خپل عملیه اجرا کولې ترڅو د دې یو شنسل لا سره وړي د دغه کسانو شمیر چې وو 35 کسان ته ورسېد، چې یعنی د کولای سوای 35 کسان خپل د حاصل په واسطه سره مالډ کړې. چې په راتلونکي کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دي به د ستونزې سره مخامخ کېدل، چې دغه جینیټیکي تخنیکونه و چې د دغه ستونزې حل یې چې کوي رامنځته کوي. دی چې و مثال دغه د مثال په شمه مثال چې دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخستل د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډي ان ا ته داخل کړل، چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په ښه ډول سره وده کوله. او دغه عملیه چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سرته رسیدله چې الته به دغه کم بیگانه مواد چی و حالت به ور داخله ولا تزویج کوله به او هغوی به حالت په اسانی سره واده کول. همدارنګ دغه کم عملی چی وې دا په دې خاطر ورسخه کار اخیستل کېدی ترسو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسه. همدارنګ د فوتوسنتیز اندازه پکښې کې زیاتول ترسو د فوتوسنتیز عملیه چې کله پکښې ډیر سي دوی ښه حاصل او ډیر حاصلات ورکړي. همدارنګه موږ وایو دی چې دی ځینې اضافي امین اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي. یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیګانه جینونه به داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته سوه. مثال خبرې دی چې و د مژو د ودې هورمون راواخیستی هغه په موږکانو کې انتقال کړي. کله چې په موږکانو کې انتقال کوي وروسته چې د دې کم نسل رامنځته سو هغه موږکان چې و خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازه خپل د عادي اندازې څخه چې و ډیره وه. یعنی د دوی ودې هورمون د مژو دا چې و هغه پر موږکانو خپل تاثیرات راښکاره کړه. دغه رقم د ډیرو نورو حیواناتو ده. دوی یو بل تجربه چې و هغه د انسانانو او په منځ کې یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه چې د انسان د ودې هورمون راواخیستې هغه د خوک په و دې په ډي ان اې کې ور اضافه کړي چې په دې سره چې و دا کم خوک چې و نسل چې رامنځته سو هغه وده ډیره کړې وزن یې ډیرو خو مګر د دوی هډوکي چې و هغه کمزوره وه. ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال. د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دوی کولی سوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي. همدارنګه د دغو انسانانو د وینې لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي ان اې ترلاسه کړي او هغه باندې هغه کوم کس چې دی هغه تشخیص کړي او دا دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج. مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسي د هغه د ورځې څخه دوی کولی سي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دي هغه سرته ورسوي. یوازې دا نه ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي دوی چې و د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې و هغه یې څه کوله د ډي ان اې له لارې پیدا کولی سوی چې تر څو هغوی پلار څه سي معلوم سي. د ان اې دغه کم د جی ان اې تخنیک استعمال چې دی د انسانانو لپاره په ډېر عالي ډول سره ورڅخه استفاده کیږي. یعنی حقوقی مسائلو کې جنایي مسائلو کې د غرکم په ارسي مسائلو کې په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج د پاره ورسخه په ډیره عالی درجه ورسخه کاته خسل کیږي. ورپسې راځو په اخرنی موضوع مو چې د هغه د ایسی بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کیږي ماشومان چې راځي هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ وي. د دوی چې هغه کېدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته سوي یا ځینې وخت کېدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کیږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسه. یعنی د دوی کېدلی سي چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځینې اختلاطات رامنځته سوي چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی دغه والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یوې په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته سي. او د بل چې دی کچیری مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته یې هیتروزایګوس وي نو د دې فیصدي چې کیږي 50% ته رسیږي چې عموما دغه ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته پکتو سره مشورې ورکول کیږي. عموما ایسی مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي. یو هغه وخت چې ښځه او میړه چې دی په خپلوانو کې ایسی ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال ښځه او خاوند یې سره خپل نږدې خپلوان اوسي چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دوی کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغۍ سره ماشوم مخامخ سي. همدارنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس وړانګو سره مخامخ سوي یا هم ځینې درملونه یې خوړلي چې هغه له امله د دوی ارثي ناروغۍ سره مخامخ سوي، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریې ورکول کیږي. زه په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده، د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي. او آخرنۍ پوښتنه، ارثي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 300 1 1 1.